ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلام بیا همز اجمل تورمان د ځوان فکر دی وی بلې خبرونه سره په دې خبرونه کې را سره عبید الله عبیدی د تخنیک په چارو کې ملګرتیا کوي. موضوع مو د افغانستان کې اسری غلامي وجه او په وړاندې د مبارزې لارې چارې. په خبرونه کې را سره ملمانه دي د حقوقو استاد محمد یعقوب وطنمل د جهان پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د دریم کال محصله خالده معصومی او د غشان حقوق پوش باړن او لیکوال احسان زیرک. درنو ملمنو خره خلاص د غشان تاسو درنه اوریدونکو هم کولای شئ د موضوع په اړه را سره خپل نظرونه شریک کړئ او یا هم کله درنو ملمنو څه پوښتنه لرئ هغه هم مطرح کړئ. د ټلیفون شمیرې مو دي 0995 او 0925. مخکې له دې چې درنو ملمنو راشو تاسو ته په دې اړه له تاسو سره بحث ولرو په همدې موضوع باندې موږ همدغه روان اونۍ یو راپور درلودو چې دغه راپور زموږ همکار حدیث پردیس چمتو کړی و. تر هر څه د مخه به د مقدمې په ډول دغه راپور واورو.
د ځینو نړیوالو بنسټونو له لوري د جبري مشقت د لیست په سر کې د افغانستان د راتګ په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د بشري حقونو خپلواک کمیسون دغه راپور نه تایید او نه هم ردوي، خو د جبري مشقت په اړه اندېښنه ښیي. د دغه کمیسون وایاند بلال صدیقي د یک شمه پورز ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو د شاخه کارونو زیاتېدل، د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت او د قانون د حاکمیت کمزورتیا د دې لامل شوي چې په دغه هیواد کې د غلامۍ کچه زیاته شي.
امی که یک فرد
د کله چې یو کس د جسمی او کاری استثمار لاندې واقع کیږي دا د مدرن غلامی یو بڼه ده. موږ اندېښنه لرو چې افغانان د کډوالۍ پر مهال قاچاق کیږي او د ماشومانو لپاره بد کاری وضعیت ټاکان ورکوونکی دی. هیله لرم چې د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې اقدامات وشي. د دغه راپور له مخې افغانستان او پاکستان په آسیا کې هغه هیوادونه بلل کیږي چې د جبري مشقت کچه پکې زیاته ده. د راپور له مخې افغانستان له شمالي کوریا وروسته د جبري مشقت په لیست کې دویم ځای لري. د سچینو د معلوماتو له مخې په آسیایي او اقیانوسه هیوادونو کې له هرو زرو کسانو 600 هغه یې له جبري مشقته رنځ وړي. جبري مشقت هغه جسمي استثمار او یا همکار ته ویل کیږي چې انسان خپل اختیار ونه لري او د دغه عمل ډیری قربانیان په جنگ ځپلو هیوادونو کې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د ښځو او بشري حقونو کمیسون وایي چې حکومت د فقر د له منځه وړلو، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې چې ټول جبري مشقت پورې اړه لري په مهارولو کې ناتوانه دی. د دغه کمیسون مرستیاله مسوده کروخي:
که لرو پرتو سیمو کې له بې وسله خلکو د مجبورۍ له مخې د مالدارانو په کورونو کې د غلامانو په توګه استفاده کیږي او ټوله ورځ په سل افغانۍ کار کوي او خپل اختیار هم نه لري، له بده مرغه حکومت د خلکو له حال نه دی خبر. د فقر د کمښت او د اشتغال د رامنځته کیدو په برخه کې هیڅ کار نه دی کړی.
هم غوښتل چې د ماشومانو د شاقه کارونو په اړه د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د اغلی کروخي په خبره د قانون د حاکمیت ضعف، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت او د دغه قضایاو لاملونو سره د جدي چلند نه کول په هیواد کې د جبري مشقت اصلي لاملونه دي.
بله درنو اوریدونکو، تاسو راپور واوریدلو، درنو ملمنو هم واوریدلو. نو مخکې له دې چې راشو له نورو ملمنو سره خبرې وکړو، ښاغلی استاد وطنمل، هیله کوو چې په دې برخه کې یو څه توضیحات نور هم ورکړي، ځکه دغه موضوع یو څه ناشنا ده د اوریدونکو لپاره. که تاسو په دې اړه برخه کې وطنمل صاحب مهرباني وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او ستاسو تخنیکي همکارانو ته او د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. را به سو دې ته چې غلام څوک ده او غلامۍ څه شی ده
او په ټوله کې اصلي غلامۍ
په اصلي غلامۍ څه شی ده. غلام کلاسیک غلام یا هم کلاسیکه غلامۍ هغه وخت مطرح کیدله چې د جګړې په مهال یو جنگیالی د مخالفې ډلې لخوا نه نیول کېده یا هم د یو چانه خپل کور کلی ورکیده او بیا د دښمن لاس تولیدل دغه حالت دغه حالت به د سړی ته د غلام حالت قربخه په دې معنی چې دای د هیغه چا ملکیت ګڼل کیده چې دای په غلامی نیولایو مثلا دای کولای شوی چې په بازار کې خرڅ کړي دای کولای شوی چې د لپاره مثلا په لاسونو کې باید حلقې واچي یا هم په پښو کې زنجیرونه او یا هم د په بدن باندې ځینې داغونه لګول کیدل چې دای په ټولنه کې پیژندل کیده د غلام په توګه هغه کلاسیک غلامی اوس نشته ده ولی مدرن غلامی څنګه غلامی ده مدرن غلام هغه څوک دی چې ل خپل بنسټیزو حقوقو څخه د بل چا لوري محروم شوی وي دې ته موږ مدرن غلامی وایو مثلا اجباری کار دای د دې ازادي نه لري چې خپل د کار چختن خپل وټاکي دا د دې ازادي نه لري او دا د دې ازادي هم نه لري چې چیرته سفر وکړي یا هم خپل ځان ته د خپل ځان لپاره خپل کارځای انتخاب کړي دې حقم دی نه لري یا هم همداسې نور حالات هم شته ده مثلا اجباري ودونه هغه ازادۍ له دینه اخیستل کیږي چې دی خپل د راتلونکي ژوند ملګری وټاکي دغه حالت ته موږ مډرن غلامي وایو یا مثلا ځینې کسان ځینې نجونې قاچاق کیږي ځینې سړي قاچاق کیږي دغه قاچاق هم یو مډرن غلامي ده ځکه دغه کسان چې قاچاق کیږي بهر ته هلته دغه کسان د دغه قاچاقبرو لپاره کار کوي تر څو چې د دوی هغه حق الزحمه یا هم هغه سفریه نه وي ورکړي هغه کوم حق الزحمه چې دوی په غاړه اخیستي هغه نه وي ورکړي دوی نشي کولی چې بل ځای ته لاړ شي یا هم دوی خپل همغه استوګنځای بدل کړي یا هم کارځای بدل کړي تر څو چې د دوی همغه حق الزحمه نه وي ورکړل شوي دغه حالاتو ته موږ کولی شو چې مډرن غلامي وایو چې په دې اړه باندې به وروسته هم بحث وکړو چې کلاسیک غلامۍ څه وخت له منځه لاړه کلاسیک غلامۍ په همغه 1900 شپږویشتم کال کې د ملتونو د لیگ لخوانه چې جامعې ملل نوم ورته وایي د دغه ټولنې لخوانه ملغا شوله ولی مډرن غلامي بیا د 1950 کال کې د یو اعلامیې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو خوانه ملغا اعلان شوله چې باوجود د دې چې په حقوقي برخه کې زیات کارونه شوي دي زیات اقدامات شوي دي ولی په عمل کې موږ دغه مډرن غلامي په مختلفو اشکالو باندې وینو چې مخته هم ما بعضی مواردو ته اشاره وکړله حتی د ماشومانو پر ماشومانو باندې د کار تحمیل دا هم یو مډرن غلامي ده ځکه چې دی دا انتخاب نه لري چې کار وکړي که کار ونکړي د حقوقي لحاظ دی اراده نه لري او کوم کار چې ماشوم ته سپارل کیږي په دې معنی ده چې دا پردی باندې تحمیل شوی کار ده او تحمیل شوی کار موږ وړاندې هم ویل چې د اساسي قانون د 49 ماده پر اساس منع شوی دی د کار تحمیلول پر ماشومانو باندې تحمل شوې دي
بله ډېر ډېر مننه خاخلي زیرک کتاسره ته وایي چې دغه موضوع ته په اشاره سره چې استاد ورته اشاره وکړه او مدرن یا معاصره یا عصري غلامي ډېر خطر شې کړه د ته په پام سره ستاسو په نظر په افغانستان کې چې کوم سروې شوی ده چې په افغانستان او پاکستان کې نن سبا د ډېر د آسیا په کچه باندې ستاسو په نظر باندې اړتیا هم په افغانستان کې د عصري غلامي نخې نخاني لیدل کیږي
زه هم خپل ور سره د ازادۍ روډي درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم هیلا او احترامات وړاندې کوم په لومړی کې موږ باید له غلامۍ یو تعریف وړاندې کړو کله چې له غلامۍ یو تعریف وړاندې کړو دغه پر بنسټ به موږ کولای شو هغه معیارونه چې د یو تعریف کې په پام کې نیول شوی وي هغه بیا په هیوادونو باندې تطبیق کړو چې آیا په کوم هیواد کې غلامي شتون لري او کیا نه لري د یو تعریف له مخې غلامي د یو شخص له بنسټیزو حقوق او ازادیو محرومیت ته لکه څنګه چې مخکې استاد هم ورته اشاره وکوله هغه حقوق او ازادۍ چې اساسي قوانینو او عادي قوانینو یو شخص ته ورکړي تر څو دای په ټولنه کې وکول شي خپل طبيعي ژوند په نورمال یا عادي ډول مخکې یوسي او ژوند وکړي لاغو حقوق او ازادۍ محرومیت د غلامۍ په معنا ده راځم مډرن غلامۍ ته مډرن غلامۍ څه ده لکه څنګه چې استاد هم اشاره مخکې وکوله، مډرنه غلامي په پخوا وختونو کې د یو شخص استثمار و. چې یو شخص به استثمارېده، د هغه ټولې ازادۍ او حقوق به اخیستل کېده او د خپل بادار لپاره به ده کار کوه. هر څه به چې بادار ویل بې له کوم چونوچره یا له کوم مداخلې نه چې دی په هغې خبره کې مداخله وکړی شي، هغه خپل نظر کې ځای پر ځای کړي، په ده باندې به هر ډول کار ترسره کېده. څه کار به چې بادار له ده نه غوښته. سمه ده چې د هېوادونو په اساسي قوانینو او عادي قوانینو کې د هېواد اتباعو ته زیات شمېر حقوق او ازادۍ ورکړل شوي دي، ولې دغه قوانین سل په سلو کې نه تطبیقېږي او دغه حقوق او ازادیانې سل په سلو کې نه ورکول کېږي؟ او دا په هر هېواد کې، هغه که د نړۍ تر ټولو پرمختللي هېوادونه دي، مثال یې امریکا متحده ایالات، آلمان یا فرانسه او یا انګلستان، او یا د نړۍ تر ټولو وروسته پاتې هېوادونه لکه مثال یې افریقایي هېوادونه یا په آسیا کې ځینې هېوادونه چې وروسته پاتې دي، په دغو ټولو کې شته ده دا غلامي. په څه ډول باندې؟ هغه که په سیاسي برخو کې ده، هغه که په ټولنیزو برخو کې ده، او هغه که په مدني برخو کې ده، ځکه د دوی هغه حقوق اخیستل شوي دي. زه یو بېلګه تاسو ته وړاندې کوم. مثلا د یو چا دا مدني حق دی چې دی لاړ شي، مدني او سیاسي حق دی چې لاړ شي دی رایه وکاروي. ولې د کلي یو مشر، د کلي یو بادار چې هغه کلي کې نفوذ لري، باروسخه شخصي، هغه مثلا د انتخاباتو لپاره پرېکړه کوي چې موږ او تاسو به رایه د فلاني شخص لپاره ورکو. په داسې حال کې چې په قوانینو کې صراحت په صراحت سره تسجیل شوي ده دغه خبره، چې هر څوک حق لري په ازادانه ډول خپله رایه وکاروي او د چا له مداخلې پرته. ولې دته دغه حق نه ورکول کېږي؟ د کلي هغه بادار له لوري یا د کلي هغه خان له لوري د دوی دغه حقوق نقضېږي، سلبېږي د دوی نه. په دوی مثلا په یوه پرېکړه کې راځي د یو چا په ګټه باندې، په داسې حال کې چې رایه د هر چا قانوني حق دی، کولی شي په خپل زړه باندې هر چا ته. ممکن په دغه منځ کې دغسې اشخاص او خلک وي چې هغوی ونه غواړي هغه شخص ته چې د کلي بادار یا د کلي خان هغوی ته د رایې ورکړې په اړه پرېکړه کوي، دوی هم ورکړي. ولې دا چې بادار راځي پرېکړه کوي، نو څوک سرغړونه نه شي کولی، ځکه بیا په کلي کې هماغه شخص په کلي کام کې یو انزوا خواته ځي، مجبور دی چې دا یې دغه ومني. دا هم په سیاسي او مدني برخه کې د مډرنې ازادۍ یوه بېلګه ده. بله بېلګه په ټولنیزه برخه کې، مثلا د کلي یو بزګر د هغه کاري وسایلو ته اړتیا لري چې دی ورباندې کار وکړي، دی راځي د کلي هغه بادار ته، شتمن سړي ته، او دغه خپل وړاندیزونه وړاندې کوي ورته چې زه دغو شیانو ته اړتیا لرم. غلامي چې راځي د اړتیاو پر بنسټ منځته راځي. کله چې یو څوک اړتیا پیدا کوي، دا ځي هغه چا ته چې د ده اړتیاوې پوره کولی شي. نه، حتماً څوک چې د تا اړتیاوې پوره کوي مجبور دی د هغه یو څه غوښتنې ومني. کله چې ته غوښتنې منې، لکه بېلګه یې بازګر کاري وسایلو ته اړتیا لري، دی راځي د کلي شتمن ته، شتمن هغه خپلې غوښتنې په ده باندې تحمیلوي. نو دا هم په ټولنیزه برخه کې د مډرنې غلامۍ یوه بېلګه ده. بله دوهمه درېیمه موضوع هغه د اقتصادي سیستمونو ده، چې په نړۍ کې موږ درې ډوله سیستمونه لرو په ټوله کې. یو کمونیستي نظام دی، کمونیستي اقتصادي نظام دی، بل امپریالیستي یا د پانګوالۍ اقتصادي نظام دی، او بل مختلط نظام دی چې په دې کې بیا دوه ډوله نظامونه راځي. هغه هېوادونه چې له کمونیستي او پانګوالۍ نظام نه یو مختلط نظام راخیستی دی، یا دا چې د اسلام اقتصادي نظام پیروي هېوادونه دي په دغه کې. او تر ټولو ښه نظام مختلط نظام دی چې د ټولنې ټولو وګړو ته، ټولو اتباعو ته په هغه کې ټول حقوق رسیږي او عدالت تامینېږي. مثلا په امپریالیستي یا په پانګوالۍ نظامونو کې، پانګوالۍ اقتصادي نظامونو کې، یو شخص تر هومره بریده پورې دی پړسیږي او دی دومره پانګه ترلاسه کوي، دومره شتمني ترلاسه کوي چې د ټولنې نور وګړي هغه له ډېرې بېوزلۍ نه نشي کولی چې هغه یوه ګوله ډوډۍ د ځان لپاره برابره کړي. راځم په کمونیستي اقتصادي نظام کې. کمونیستي اقتصادي نظام کې بیا مساوات په نظر کې دی. په هغوی کې یو شخص راځي، هغه که هیڅ کار هم نه کوي، د ده لپاره مساوي حقوق ده ته ورسیږي، او بل شخص که شپه ورځ زحمت وباسي، ده ته هماغه مساوي حق ورسیږي. دا د کمونیستي نظام یوه کمزوري ده.
بله، وزیر اکثر په افغانستان کې تر شو چې
راځم همدغه خبرې ته هم راځم. بل د اسلام اقتصادي نظام د اسلام اقتصادي نظام بیا عدالت تامینوي په ټولنه کې، یا هغه نظامونه چې مختلط دي، دغه دواړو نظامونو نه چې کمونیستي نظام ده او پنګولۍ نظام ده، له دغه نه یې هغه خوبۍ اخیستې دي، هغه ښې چارې ځینې اخیستې دي، ښې ځانګړنې اخیستې دي، په خپل نظام کې ځای پر ځای کړي دي. او د اقتصادي نظام اقتصادی اسلام اقتصادی نظام چې دغه په ټولنه کې عدالت تامینوي په څه ډول باندې، څوک چې څومره کار کوي په هماغه اندازه باندې حقوق دته رسیږي، څوک چې کار نه کوي هغه ته کوم ګټه نه رسیږي. راځم په افغانستان کې مثلا لکه وسا چې مخکې ورته اشاره وکوله، د افغانستان اساسي قانون د نسلوښتم مادې له مخې اجباري کار منه دی. هیڅوک د تنه مجبوری کې چې بده باندې دی اجباري کار وشه. ورې په افغانستان کې تاسو ګورئ چې درانه او شاقه کارونه په ماشومان باندې کیږي. یو بل کې تیر ورځ درته فیسبوک کې ما دی یو چا پوسټ ولید، تیر ورځ ویل وای د شپې نه بجې چې زه روانو ما له ننګرهار ښار نه روانو مطلب مکور خواته، یو ماشوم چې ومی لید دای په رکشا کې راسره کیناسته او دغه خپل کالی کې خو د سر ته ویده شه، و راپام د می راپاسه ول خو ما ویل چې کوري ورک نشی دی. دا کله می شراپاسه پختنه مزینو کوله چې څه کار کوي، د ویل وایزه په یو مستری خانه کې کار کوم، ما ځین پختنه وکوله چې څومره پیسې درکې دی ورځ، او له څو بجو نه تر څو بجو پر کار کوي. ویل ماته دی ورځ 500 افغانۍ راکې، او د سهار له 500 بجو نه تر 9 بجو پر کار کوم. ګوره دلته دوه خبرې، یو دا چې ماشوم دی، په ماشوم باندې اجباري کار نه دی، ولی په افغانستان کې په مشرمان باندې اجباري کارونه کیږي، او یا حتی په لویان باندې، لویان په یو ډول نه یو ډول استثمار کیږي. دوی ته خپل بنسټیز حقوق په ادارو کې نه ورکول کیږي، په یو اداره کې همدغه استثماري. دویمه خبره دا چې په افغانستان کې کاری ساتونه 8 ساعته دي، ولی په دې باندې د سهار له 5 بجو نه تر 9 بجو پورې د شپې کار کیږي. بله دلته د کار قانون نقضیږي په دغه برخه کې. نو موږ دا منو په افغانستان کې اجباري کار شته دی، او تر ډیره بریده پورې بلګې موږ په ورځنی عادي ژوند کې تر سترګو.
ډیره مننه زیرا اکثر خالد جان، یک تسرته وایي چې لکه څنګه چې راپور کې هم واوریدل، دریم دلا ملونه د بشر د خوند خپلواک کمیسون لخوا هم د اسری غلامی په ماشومان درنو کارونو زیاتیدل، د غیر مسولو کسانو موجودیت او د قانون نه حاکمیت خودل شی و. ستاسو نظر باندې ایا رښتیا هم لاملونه همداري، او په دوک به ډیر مهم لامل کوم یو کېدل شي؟
ټول ته سلام. او د مدرن غلامی په حق لزه داسې وایم چې په افغانستان کې به خصوص د قانون تطبیق کولو عامل د زکه چې یوازې نه د کار قانون یعنی په افغانستان کې نه تطبیقیږي، قانون اساسي هم د ځینې ځواک یعنی ځینې خلکو لخوا اساسي قانون هم نه تطبیقیږي. او د کار په حق لا چې مونږ تاسو د غلام مدرن غلامی په حق لا چې خبرې کوو، دا تاسې د په افغانستان کې ځینې شخصي مکتبونو زی مثال ورکوم، شخصي مکتبونه دي چې 9 بجې 2 بجې شروع کیږي تر 2 بجې، یعنی درس به استادان راشي او درس ورکي. او دا عمل دا چې وګورو په یو اداره کې به یو څوک 8 ساعت نه ډیر کارونه کوي، هغه هم دولتي بیا د خصوصي لخوا نه اخو، یعنی ډیر لګ بوي، خو بیا هم یعنی دلته سړي یو ورځ هم رخصتي هم دوی نه لري. کله چې په شخصي کومه یعنی ادارو کې چې کار وکي، یعنی یو ورځ هم د رخصتي نه لري، ځکه دا د قانون سره نه تطبیق کول دا دلته د کار یا اجتماع د کار قانون نه تطبیقوي، ځکه چې دلته یعنی په نظر کې نیسي هغه د خپل یعنی مالی پروژو په نظر کې نیسي. او د ماشومانو په حق له هم داسې ځینی یعنی داسې ځینی چې ماشومان کار کوي هلته حق نه ورکوي، چې یعنی سو شیبه وروسته یعنی خپل هغه باید مونږ ول د ماشومان باندې یعنی حق دسی کار اونکو. خو بیا هم افغانستان کې د ځینې عمل د اقتصادي عملونه دي چې ماشومان باندې مونږ کار کوو، او ځینې ماشومان مجبور دي د خپل کورنۍ لپاره کار وکي. خو دا یعنی مهمه یعنی غلامی صد د قانون نه تطبیق کول،
یعنی په ټول اساس د موارد منه او د قانون نه تطبیق یعنی حاکمیت ټولو عمده لامل ګرځي. او ست دا هم ویل چې مثلا لاملونه څه دي او په دې باندې رڼا واچوله چې عصري غلامي یا مدرنه غلامي څه ده. اوس که دا ووایي چې لاملونه معلوم شول چې عاملین څوک دي، مثلا کورنۍ دي، حکومت دی، آزاد بازار کې مثلا چې کوم کسان پانګونه کړي کار کوي هغوی دي، اصلي عاملین څوک دي؟
رابسو مخکې له دې څخه چې ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړم، زه به یو څه لنډ مکس وکړم په دې عواملو باندې چې کوم عوامل دي. مخکې زموږ خور هم ورته اشاره وکړه، خو زه به هم یو څه په اضافه کړم. په مجموع کې موږ ویلی شو چې د دغه مډرنې غلامۍ څو عامل شته دي په هیواد کې. اول همغه د قانون نه پلي کېدل دي چې خورکۍ هم ورته اشاره وکړله. دوم د عامه پوهاوي نشتون، له خپلو حقوقو څخه څوک خبر نه دي. هغه څوک چې په غلامۍ نیول کېږي هغه له خپلو حقوقو څخه خبر نه ده چې زه څو ساعته باید کار وکړم، قانون څو ساعته.
ډېرې موارد داسې هم دي چې تاسو سره نظر یم چې له خپلو حقوقو خبر هم دي نه ورکول کېږي.
خو دلته زه راځم هماغه عوامرو ته زه اشاره کوم. او بل د بل منبع نشتون ده. په یوه اداره کې زه کار کوم، ولې بله عایداتي منبع نه لرم؟ زه ډارېږم که له کار نه وشړل شم ممکن دغه عایداتي منبع هم زه له لاسه ورکړم. نو دلته که هر څه ما ته د کار د چښتن له خوا نه ویل کېږي، زه مجبور یم چې دغه هماغه خواهشات ومنم. نو دلته که چیرته دغه د منبع هغه حد اقل حقوق چې په قانون ورته د هر کارمند لپاره په نظر کې نیولی دي، هغه باید تضمین شي. دلته چې بل هم د زورواکو شتون ده چې ځینې مهال زورواکي د دې لامل ګرځي د دغه مډرنې غلامي. مثلا یو ماشوم ده، تاسو په افغانستان کې د بچبازۍ موضوع ډیره مطرح ده. حتی په دې څو ورځو مخکې هم داسې یو راپور خپور شو چې ځینې زورواکي جنګسالاران له دغو ماشومانو څخه ناوړه ګټه پورته کوي. دا هم د زورواکو شتون هم د دې لامل شوی ده. او بل حتی د مخکې چې ما ویلي د قانون نه پلي کېدل، اوس موږ ګورو چې د 13 کلنی عمر څخه لاندې کسان هم په زموږ په وسلوال پوځ کې کار کوي، په محلي پولیسو کې کار کوي. زه په مجموع کې هغه عاملین په دریو کټګوریو باندې تقسیموم. یو حکومت ده، حکومتي چارواکي دي چې دی هغه خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه
او د قانون په نه تطبیق کې پاتې
دی، خپل مسؤلیتونه نه ترسره کوي. مثلا موږ د کار او ټولنیزو چارو وزارت لرو، ولې خپل مسؤلیتونه نه ادا کوي؟ او بل زه همدغه زورواکي ګڼم چې دی په اکثرو مواردو کې له دغه ټولنې د ټیټې طبقې څخه دی ناوړه ګټه پورته کوي، یا هم دی استثمار کوي، یا هم دی مجبوري کار ته. او بل هم خپله کورنۍ دي، کورنۍ هم په ځینو مواردو کې د دې باعث شوي دي. اوس په اکثره مناطقو په ځانګړې توګه په پښتنو کې پلار ناستې کور کې زوی باندې کار کوي. وستا سوګری ځینې اقوام شته په افغانستان کې هم لږه جملې څخه ازاره ورونه دي، خپل پلار ځان مجبورې چې کار وکړي. ولې زوی ته وایي چې زلار څه درس وایي؟ ولې زموږ بعضې پښتانه مشران دي خپل آرام کور کې ناست دي، په وړو ماشومانو باندې دی کار کوي، زه کار زوی کار وکړه. نو ځین مواردو کې خپل دغه کورنۍ دي باعث شوي دي چې خپل زامن استثمار کړي. یا هم په ځینو مواردو کې دی مثلا پلار به روک دی په مخدره توکو باندې، دی خپل زامن حتی خپل لونې خرچ کړل په دې خاطر، حتی دی خپل زامن دې ته مجبور کړل چې تاسو یې کار وکړئ، د ما د مخدره توکو د اخیستلو لپاره پیسې پیدا کړي، حتی خپل زنانه دې ته مجبور کړل. په مجموع کې زه دغه 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 کسان چې د مډرن غلامۍ د ترویج باعث شوي دي، دغه زه په دغه دریو کټګوریو تقسیموم چې یو خوا دولت ده او بل خوا زورواکي دي او بل خوا همدغه کورنۍ دي.
مننه. کور مودان ژوندي اوسئ. یو لنډ دمې ته ورځو، تر لنډې دمې وروسته بیا راګرځو. له زیرک څخه بیا پوښتنه لرو، بیا به ستاسو درانه اورېدونکي راواخلو.
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون نه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالته چې قانون باید تطبیق شي. کله چې قانون تطبیق شي،
انا چې دا د ملت ملاتړ دی، کله ملت ملاتړ سم نه ټول زموږ حساب سم دي، چې کوم مخدومونه سوي دي، چې کرکټ فوټبال
بعضې ډېر بیهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو. که په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کړي،
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوسګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم خراغ لاس تروی پختن وروسته چې لخاغلی احسان زیرک څخه کو تاسو درنو اوریدونکو تلیفونونو ته ځواب وایو. زیرک صاحب، کدر ته وایي چې په افغانستان کې د عصري غلامۍ په برخه کې ځوانان څومره دغې پدیدې ښکار دي، او دا چې ځوانان څه کولی شي د دغې پدیدې د مخنیوي لپاره په دواړو برخه کې؟
زوانان د بیټولن د ملاتیر تشکیلوي، او په افغانستان کې به خصوصا له 50 تر 70 سلنه پورې د ټولنې زوانان تشکیلوي، او زوانان د ټولنې وازوانه انرژي شمیرل کیږي. چې په ټولنه کې زیاتره کارونه د زوانان لوري کیږي، هغه کا په هر برخه کې دي. نو څنګه چې فسیدی د دوی زیاته ده، نو حتمان د دغه کار بدې پایلې هم دوی ته متوجه دي، لکه اجباری کار او یا دغه سکارونه چې په زور په یو شابه باندې تحمیلېږي، دغه هم ځوانانو ته په ادارو کې او په ټولو ځایونو کې د کار کول په ځایونو کې متوجه دي. دویمه خبره د تاسو د ځوانانو لوري د کار کولو چې یعنی څه کول شي دغه ناوړه فرهنګ او ناوړه دود په وړاندې، څنګه چې نور دوستانو مرته اشاره وکوله، یو عامل دغه نور عواملو تر څنګ چې دوستانو اشاره وکوله ټولنیز فرهنګ دی. یو بلګه زه تاسو ته وایم، مثلا په یو کورنۍ کې یو ماشوم دی، ولې د هغه خویندې لوی دي، هغه کولی شي کار وکړي، کچېرې درس ویله وای کار کولی شي په ادارات کې، ولې دغه د ټولنې رواج دود او سنت دې ته اجازه نه ورکوي چې دا لاړه شي کار وکړي؟ یو عاملي ټولنیز فرهنګ هم دی. نو په لومړیو کې چې موږ د قانون حاکمیت خبره هم کوو، موږ باید په ټولنه کې دغه ناوړه فرهنګ، ناوړه دودونه باید له منځه یوسو. په لومړیو کې ځوانان غږ راپورته کړي، او ځوانان باید د قانون حاکمیت په برخه کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي. قانون د تطبیق لپاره لومړی موږ باید له خپل ځان نه د قانون حاکمیت پیل کړو، د قانون تطبیق پیل کړو، لغ وروسته بیا نورو ته هم ګوته ونیسو چې تاسو باید قانون په ځان باندې پلی کړی. نو په دغه برخه کې ځوانان ډیر ځنګړی او غوره رول درلودی شي چې دوی وکولی شي په ټولنه کې د قانون حاکمیت لپاره لار هواره کړي، او دوی د دغه ناوړه دودونو په وړاندې خپل غږ د ټولنیزو میډیاو له لارې، د رسنیو له لارې، یا د عمومي محافل له لارې، یا په عامه ځایونو کې د خپل غږ وشتول له لارې دغه ناوړه دود او فرهنګ په وړاندې مبارزه
وکړي. ډیره مننه. قدرمن اوریدونکو، ستاسو تلیفوني اړیکه اخلو 0999 شل 50 30 او 0999 14 15 دا مو د تلیفون شمیرې دي، را سره اړیکه ونیسئ. یو اوریدونکو د تلیفون په کر خرا سره د مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
بلې، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه
فرمان صاحب؟ تاسو سلامونه او د آزادي راډیو تاسو مل منوت سلامونه او د آزادي راډیو ټول کو کارکون خبرې دي سلامونه. وان دي مخان همدرد بن محمد
جمعه خان همدرد صاحب له کلات نه مهرباني وکي.
ډیر ښه مننه. ډیر څه موضوع ته مشاره کړې ده، واچن هم څه افغانستان کې یعنی په دغه هیواد کې دغه ستونزې ډېرې دي، او لاملونه څه دي؟ هغه لاملونه دا دي چې اول لامل یې موږ تاسو به د خپل کورنۍ باید موږ تاسو اصلاح کړو، له خپل کورنۍ څخه راواخلو. دوهم لامل دا زورواسي هر ولایت کې شته، په مثلا دا دوهم لامل شو، او درېیم لامل یې د عملرنه کول، ولې دا دغه نه ترغړونه کوي؟ باید دا لکه ترنګ چې مثلا سوالي په څوکات کې نوایانو کسبانو ته یو پانو د ټول فارن ته پانو ورکړل شي، چې هغه خپل رسمي کار بدو کې دلته ګوره کونډه اعتماد شوی د ورځې کارونه کوي، پرلس بجو د شپې کار کوي، په وټلو کې پرلس بجو آیا دته خدای ان څه نه دونه کار وتی؟ دا که څومره تاسو باید خپل سره ټول کو مدني پالانه ځوانان دي نور وي به سره ټول شي، او دغه مثلا حوار کول دا ډیر ستونزې لري نه رامته کیږي، او ضرورت دی له خپل زور څخه کار اخلي. الکه څنګه صافي و مل مخ شرم ورته وکړه، نو هغه کوم هغه دی کوي نور کسان چې غلط استفاده کوي مرتاس افغانستان خو ګوره ډیر در بدر ده مرتاس به خپل کار وکړو او خپل مداد چې موږ څنګه کولای شو له چاته دوه وکړو
مالنا هم درد سے پختون حکومت رکھے نا
جواب دار څنګه څنګه کول چې تاسو ورته چې له دا کړو چې نو حالات څنګه موږ ځان وګورې یم له دا چې سر چې موږ مخامخ یو ولې عامه په هواي نشته که څنګه ستاسو عامه په هواي خو ان شاء الله تر وسنه ده سبا
مانه نام در سپ ژوندۍ اوسې بل اوریدون کې هم را سره د ټلیفون په کرخه ده مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده بلې ازادي رادیو ده مهرباني وکړئ
اورور اخې په خیر
مانه نه کور ودان څوک لکه مزه ده
درې زده
زازے صاحب کم جی
پکتیا ولایت عارف زازے ور سلاینا
ہاں ہاں مہربانی ہو کہ عارف زازے صاحب پکتیا زازی عارف نا
ترمان سے مل منو تا سلامون اوران دی کو ما زما یعنی دا پختنا دی مل منو نا چی ولی زوان دسی یعنی پو زمون لبا د مرغ چی زوان یو ډیر خط پو یعنی تولنا کی ولی دسی بیزے استعمالی گی دسی زمینا یعنی څوک نشته چې ورته برابر کی چې جنگ لخوا نه یعنی دی غلاو کی چې ځوان په غلاو کې شامل وي چې تا ګوري ځوان په کچاکی نشې تو کې مصروف وي چې تا ګوري ځوان په جنگ کې مصروف وي یعنی ولې دا ځوان
زمونږ زازي سیم د موضوع په اړه څه لري ځنګړي د موضوع په اړه د دوی اړیکه را سره پرې شوه فکر کوم چې موضوع یې نه واخیستې بلې بل اوریدونکی هم را سره د ټلیفون په کرخه ده ازادي راډیو د مهرباني وکړئ د ځوان فکر خپرونه
بل ورو تاسو سره ټول کار سلام وایم
وعلیکم السلام
اورم
مهرباني
د سلام نه بعد می مهم خبره دادا چې تاسو
کزان راو پیژنه یو بخې
باید قانون حاکمیت تامین شي او دغه خبره ده چې زورواکي ختم شي خپل دغه مشکل حل کیږي او ان شاء الله حل بشي
bale tasnu kam zaina
bale
tas zaina ona pijan do sokla kam zaina
nom me mahmad rafiq safa de kunan safa
safa se bla kunar no mana na kor wadan jondi usay yo bla adi ka baham rawa khlu be ba uridun milmano to war shu bale mere bani ke azadi radio da سردار محمد صاحب مہربانی کم زینا مہربانی اوکے
منگا کوئی شادی وقت نہ چراونی سے دشدا ٹور پاچائی طالبان پور منگا معشمان تشپارس کرنے تو بلس کرنے تو دیکھا نہ کارتی کو وہ میں چھا کارتا پی خود سے دیگی غیر اللہ یو مدرسی نہ غیر اللہ یو مکتب کچھ حکومت کی دیکھا جی سات حکومت را رہے دی وطن کا آزاد بازار اعلان وہ کر دیا آزاد بازار اعلان وہ کر جنگ را وہ جو منگا وطن کا دانند منگا معشمان ولی پدرشت کچھو کی گر دی کتاب درس و تعلیم کی شہید کی شمانه درتا پاتی دی بلی خانه و زسکن دون غیرات کومک نفس ده چه او سرم رست وکی آغا مجبور دی چه لاسی خپل کار وکی توری دی چه پا پندرس و پیه بانه کار وکی آیا منگ دا چه وایو مشرانو چه چول چول چه منگ جن بای نویسو ظالم جن بای نویسو با ما شمانم پا حق بخوا و جمانی ورسی گی خب پا خوشبی و ورسی گی خب درس و تعلیم با وکی خب در بطبیع با وائی اما ای را دی وو چه وائی یو شیر را وائی که چا چوک دی چا دی و اغا نا تو زندان شده دی منگ ما شمان آزادی نلری دی منگ خیلی آزادی نلری دی منگ زوانان آزادی نلری آزادی نہ لری دے منگ دوارا مشران آزادی نہ لری دی وکملانی دی سے سرا بانی کری آگا منگ کے رہو کو صبر بالا کا کہو صبری اور خدا جی صبری و سلام پی کرا
مننه وی صبر پر شکه مزه او صبر بلې څنګه پښو خې کې صبری مزه کین نو خالد جان تاسو راته وای دغه اوریدونکو هم په خپل خبرو کې ورته اشاره درلودله که څه هم تر ډیره نظرونه ول خا ځانګړي پښتنه نه وي ولې هغه موږ چې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د مسولینو غږ هم لرو په خپل راپور کې هغوی ویلي وو چې اقدامات باید وشي. دلته هم ویل کېږي چې مثلا دغه پدیدې د مخنیوي لپاره دا اقدامات باید څوک وکړي.
مهم اقدامات په دې حق لا یعنی مهمه رول چې څوک لري په دې حق لا رسانی لري ځکه مونږ د رسانی لخوانه یعنی زموږ افکار او د خلکو ډیره یعنی توپیر شوی دی او تغییر کړی دی. د تحصیل یا د علم په حق لا مونږ د رڼا واچو دا رسانی و
چې به ما په هاوی ورکی
ټول تازه که رسانی دی چې یعنی په یو ملت کې مونږ وایو چې لورما قوت دی دغه رسانی دی ټول دا رسانی دی چې خلک تر کولای شي چې دا په یعنی په ورسی اغه نه بعد یعنی نور خلک د مسجدونه امامونه همشته خو رسانی ډیر زیات رول مهمه لري ځکه چې
د خدمات په څوک کې رسانی خو مثلا اجرایي قوانه ده دوی به مثلا خلک پوهوي پوهاوی ورکي مثلا په برخه کې اقدامات څوک کوي.
اقدامات یعنی د هغه کسان چې د قانون د یعنی اجرایه قانون څوک چې تطبیقوي اغه نه بنابات یعنی بیت اجرایات وکي دغه د غلامی مدرن بیت لمینځوي سی په افغانستان کې او د کلی او د باندو خواته یعنی د هغه کلی ملک د بیت دغه اقدامات وکي او د مسجد امام بیت دغه اقدامات وکي
چې تر څو یو هدف پر مخ کې چې استاد ورته اشاره وکړ تر ډیره پرې دا کسان چې مثلا په ځان واکمن غنی ته دوی خپل لاملین هم
مونږ یعنی ځنې جرګې لرو د مشرانو د قانونو مونږ غواړو د هغه دغه د دولت دغه د قانون یعنی د کار قانون هغه ته یعنی په تشریح کړي هغه ته یعنی په حق ورکړي او هغه نه بعد هغه ته ورسوي او همدا عملونه یعنی همدا عمل مونږ رسانی کولای شو چې دغه یعنی په حد قانون
په ها تاسو په نظر باندې اقدامات باید څوک وکړي څوک دي او مخکې مخکې دینې چې تاسو دې پورتن تراشې ځه په دې روسي کې مې یو سفر درلود تاجکستان هیواد ته 15 بجې د مازیګر شوې زه د رسمي کارونو نه خلاص شوم ولرم چې تقریبا یو څه سودا مودا وکړم د بستر اتکس ته نیدلو مهالو ولې 15 بجې چې مر لا 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 د سړي په د قط سره لګیدلو سه هلته دوکانونه بند شول د شاروالي لخوا دوکانونه بند شول ول شل چې 15 بجې نه بعد دوکانونه نه وي. ما پښتنه وکړه چې ولې مثلا د څه لپاره 15 بجې خو لا رڼا ورځ ده ولې دوکانونه بندېږي. دوی ویل چې د خاروالي دلیل دا دی چې مونږ په دې ښار کې د پارکونه جوړ کړی دي د تفریزایونه موږ جوړ کړی دا موضوع تاسو تر 200 پرې په لاسو پرې په دوکانونو کې وي په کارځایونو کې وي بلان تاسو دغه ځایونه ته د تفریغات دي ته چې تاسو ضرورت لري دي ته څوک لاړ شي که تاسو لاړ نه شئ تاسو بچي به څوک بوزي کنه بل اخره یو قانون لمخې مثلا هر څه تنظیم شوی دي د تفریح وخت ورکل شوی دی د کار وخت ورکل شوی بل وخت نو دې ته په پام سره تاسو په نظر باندې اقدام کوون کې څوک دي باید اقدام څوک وکړي.
زبان راسم د ایتا جمله بزان لک څه تکمیل کړم ګوري دغه مدرن غلامی د ژوند پر ټولو برخو باندې منفی اغیز شیندای شي هغه دا چی زموږه هغه د کاری ځواک د ځوانانو د ماشومانو هغه لمن جوړي او بل دا چې په اقتصادي برخه کې هم موږ د دغه کاری ځواک څخه سم استفاده نه کوو ځکه هغه یو نړیوال پرنسپ د کار په ساحه کې چې انسان باید اته ساعته کار وکړي اته ساعته باید د تفریح وکړي اته ساعته باید د خوب وکړي چې په مجموع کې څلور ساعته کیږي. ولی نن سبا په افغانستان کې له ماشوم څخه شپاره ساعته کار اخیستل کیږي شپاره ساعته چې هغه د کار کله چې د کار رابطه رامنځته کیدله په فرانسا کې او انګلستان کې امریکا کې د ماشوم څخه چې د اتلس کلنۍ د اتکلنۍ څخه لاندې عمر کې دی د باطل ساعته کار کوو د خپل مور او پلار سره اوس هم هغه حالت تر اوسه پورې شته چې حداقل هغه څوار له ساعته دی کار کوي، اوس هم په کار کوي په ټولنه کې. نو د دغه 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 په مختلفو ساحو کې مشکلات لري، مثلا په اقتصادي برخه کې مو ویلې، یا هم په اجتماعي برخه کې تاسو ویلې چې نو دا ماشومان به څوک بیا تفریح ته، دا ماشومان به څوک که یو کس د کور هغه سرپرست دی له اتو ساعتو څخه زیات کار کوي، هغه ماشومان یې ضرورت تفریح ته لري، نو دا به څوک تفریح ته وړي، دا به څوک پارکونو ته وړي، یا هم همدارنګه نور په فرهنګي برخه کې مثبت منفي اغیز لري، همدارنګه په نورو ټولنیزو پر ټولو برخو باندې د منفي اغیز کوي. دا د دغه مډرن غلامي
اقتصاد خبره تاسو وکړه سره، اقتصاد متوازن باید وي که نه؟ مثلا یو چا پانګونه کړې ده، یو مغازه خلاصه کړې که نه، هغه مثلا که ټوله ورځ دی په دغه دوکان کې مصروفوي، او یو بل چا پانګونه کړې ده مثلا یو تفریحي پارک یې جوړ کړی، نو که دی ټوله ورځ دلته مصروفوي نو پارک ته به څوک ځي که نه؟ ولې که دی هغه خپل مشخص ټاکلی وخت ولې دغه وخته پورې تر هغې وروسته دوی هلته لاړ شي، هغه اقتصاد به متوازن وي. یا چا چې تفریحي پارک جوړ کړی دی هغه به هم کار کېږي، یا چا چې مغازه جوړه کړې دی هغه هم چار کېږي، چا چې پانګه په موټر باندې کړې داسې ټیکسي موټر یې جوړ کړی هغه به هم یو څه رسېږي چې دی به هغه کسان رسوي تر هغه پارکه پورې بېرته به یې راوړي که نه. دلته متوازن هغه اقتصادي انکشاف
د پانګې گردش د وینې له گردش سره تشبیه کړی ده، چې که چیرته دغه پانګه گردش ونه کړي بازار رکود کوي، لکه چې وینه په بدن کې گردش ونه کړي بدن نور کار له لاسه ورکوي، فعالیت نه کوي. خو زه به راسم هغه چې څه کارونه باید وشي په ټولنه کې تر څو دغه مډرنه غلامۍ له منځه لاړه شي. اول دا ده چې باید قانون پلی شي، قانون باید پلی شي. مثلا اته ساعته که قانون کې د کار هغه وخت تعین شوی باید اته ساعته کار وشي. مثلا هغه کسان دلته یو ورور هم سردار محمد ورور د پل چرخي څخه ویلې چې پخوا به شپاړس کلنو ولس کلنو کار کاوه، ولې اوس په دې اوسني قانون کې دیارلس کلن نه لاندې په هیڅ عنوان نشي کولی چې کار وکړي، که هغه زوی وي که خوري وي یا هم وراره وي، تر هیڅ عنوان لاندې حتی د شاګرد تر عنوان لاندې هم د کار نشي کولی د قانون له لحاظه. یو خو هغه ده چې په عمل کې موږ څه وینو، په عمل کې شته دي داسې ماشومان موږ وینو چې مثلا په خیاطي کې مثلا په نجارۍ کې د کار کوي له اتلس کلنۍ عمر څخه لاندې، ولې د قانون په اساس باندې دیارلس کلن نشي کولی چې په کارځایونو کې دی په کار مصروفوي؟ حتی هغه څوارلس کلن باید دی شاګرد په توګه ونیول سي، هغه هم چې قرارداد تړون باید له ولی سره وشي نه له دې ماشوم سره. هغه څوک چې سن پنځلس کلنۍ ته رسېدلی هغه تنها کولی سي چې په خفیفه کارونو کې کار وکړي، دوی نشي کولی چې په شاقه کارونو کې کار وکړي. تنها اتلس کلنۍ هغه څوک چې اتلس کلنۍ عمر بشپړ کړی وي دوی کولی شي چې په کارځای کې دی هر ډول کار وکړي، چې هغه شاقه کارونه وي یا هم خفیفه کارونه وي. ولې یو کار دا ده چې باید قانون پلی شي، دوم دا ده چې موږ دې دغه مډرنې غلامۍ ریښې باید پیدا کړو. مثلا ټولنیز محرومیت ده یا هم تبعیض ده، تبعیض ده یا هم ټولنیز محرومیت ده چې یو ډله ترد شوې ده، لکه روهنګیایي مسلمانان په برما کې، هلته د دوی څخه ناوړه ګټه پورته کیږي، حتی د غلام په توګه له دوی څخه ګټه پورته کیږي، یا هم دوی په دوی باندې اجباري کارونه ترسره کیږي یا هم شاقه کارونه ترسره کیږي. دغسې ریښې باید موږ پیدا کړو. او دریم دا ده چې قانون، په قانون کې باید دغه مډرن غلامۍ ټول اشکال باید منع شي. چې لږه جملې نه زه دغه موضوع لږه روښانه شي چې مډرن غلامۍ کوم شکلونه لري دغه به زه واضح کړم. ګوري، اجباري کار مډرن غلامۍ ده، د ماشومانو کار مډرنه غلامي ده چې له دیارلس کلنۍ څخه لاندې وي، او همدارنګه د په میراث وړلو باندې، د ښځو په میراث وړل، یو څوک مړ کیږي وژل کیږي یا هم په طبي مرګ باندې د دنیا سره خدای پاماني کوي، دغه هغه میرمن چې پاتې کیږي هغه په میراث وړل کیږي، هغه ته دا ازادي نه ورکول کیږي چې دی د خپل راتلونکي ژوند ملګری انتخاب کړي. او دوم قاچاق ده، چې انسانان قاچاق کیږي، دغه هم مډرنه غلامي ده. هلته دی لپاره کار باید وشي، د دی لپاره د دی هغه حق زحمه ورکړل شي، او همدارنګه طولاني د کار طولاني ساعتونه، دا هم مډرنه غلامی ده او د پور په مقابل کې کار کول تاسو د په خوست او ننګرهار کې دلته یو راپور هم نشر شو چې بسته کورنۍ دغه قرض لپاره کار کوي که هغه څلور کلن وي پنځه کلن وي دوی په ټولیز توګه هلته کار کوي دغه هغه یا هم حتی په سعودي عربستان کې که موږ وګورو کله چې افغانان ځي هلته د دوی نه ویزه اخیستل کیږي ټول هغه د هویت اسناد اخیستل کیږي دوی نشي کولی چې خپل د کار چښتن بدل کړي یا هم د کار ځای بدل کړي یا هم حتی خپل کور ته په رخصتۍ راشي د رخصتۍ حق دوی نه لري نو دغه دی دوی هغه بنسټیز حقوق دی چې نه ورکول کیږي
دغه په دغه کې هم په خپل افغانستان کې هم شورته اشاره شوې چې دغه موضوع ډیره ده په دې ډیره ده دلته هم ډیر ځله داسې پیښ شوي چې مثلا یو څوک په یوه اداره کې کار کوي د ناروغه انتقال تشفخانې ته ته وخت نه لري مړي ژوندي ته خو یې نه لري یعنی د ادارې لخوا هماغه متل ورته ویل کېږي چې کین کوي که پین کوي دا پټی بشین کوي دا پټی بشین کوي ماته هر څنګه
د قانون له لحاظه دوی حق لري یو کارګر په کال کې د 500 ورځو د رخصتۍ حق لري چې هغه شل ورځې ضروري دي او شل ورځې تفریحي دي او لس ورځې مریضي دي دا حق لري ولی په اداره کې دوی ته دا حق نه ورکول کیږي مثلا یو څوک چې د حج لپاره ځي دی 45 ساعت ورځې دی په ټول کال په ټول عمر کې یو ځل دوی حق لري ولی دغه حق نه ورکول کیږي مثلا داسې نورو یعنی دغه اساسي حقوق دوی ته نه ورکول کیږي او بل دا چې د کار زمینه باید ورته برابر شي که موږ غواړو چې د مډرنې غلامۍ دغه اشکال لمنځه یوسو دولت باید د کار زمینه برابر کړي ما مخکې تاسو ته ویل چې اکثره کارکونکي له دې څخه ډاریږي چې مال کار و نشړي که چیرته د کار زمینه په بازار کې ورتوي د کارګر لپاره دوی کولی شي چې ډیر په میدان سره هغه د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي ولی دلته بیرون په مارکیټ کې کار نشته او دلته دوی څخه ډیرې سختې غوښتنې کیږي ډیرو مشکلې غوښتنې ورنه کیږي نو د دولت ته مونږ غوښتنه همدا ده چې د کار زمینه باید ورته
برابر خغله احسان زیرک یو ورسې پښتنه تاسو ته راځي کو چې د خبرونې وخت هم کم دی غدا چې مونږ په دې باندې تاکید کوو ټینګار کوو چې د قانون حاکمیت په دې برخه کې ډیر مهم دی ستاسو په نظر تر کومه زموږ قوانین په دې برخه کې هغه لازم قوانین موجود دي او دغه قوانین بشپړ او څرګند دي تر کومه پرې په دې برخه کې کار شوی آیا قوانین خو ستونزه نه لري چې دا د قانون د حاکمیت ستونزه را پیدا کړې وي
ګورې هډمن ترمن صاحب قوانین ډېر ښه لیکل شوي دي د قوانینو محتوا ډېره ښه ده او که چیرې دغه اوسني قوانین مونږ په ټولنه کې تطبیق کو پایلې به ډېرې مثبتې وي تر اوسه پورې قانون تطبیق شوی نه دی نو کله چې قانون یو شی تطبیق نه شي څنګه مونږ قضاوت کولی شو بلې دلته یو څو عوامل دي لومړی عامل یې خپله د حکومت کمزوري ده چې نشي کولی قانون په خلکو باندې تطبیق کړي ګوري د دولت یا د حکومت د منځ راتګ فلسفه هم دغه ده چې د ټولنې یو شمېر خلک راټول شول راجمع شول په خپلو منځو کې یو واک یا قدرت یې یو مشخص شمېر محدود افرادو ته وسپاره تر څو قانون په دوی باندې تطبیق کړي د دوی سره ټولنیز قرارداد لاسلیک کړي چې د دوی په ګټه باندې له دوی نه دفاع وکړي او د دوی په ګټه باندې په خپله په دوی باندې قانون تطبیق کړي یو شمېر حقوق دوی ورکړل همدغه یو محدود شمېر ډلې ته دغه د حکومت د منځته راتګ فلسفه ده حکومت د همدې لپاره راغلی دی چې په ټولنه کې قانون تطبیق کړي او قوانین په ټولنه کې د همدې لپاره دي چې د خلکو له بنسټیزو حقوقو نه دفاع وشي د هغوی له ژوند په همغه طبیعي ډول باندې په همغه ډول باندې چې دوی غواړي مخکې لاړ شي نو دلته یو کمزوري پخپله د حکومت هم ده لومړی اجرایه ځواک حکومت ته چې د قانون په پلي کېدو کې دوی ونډه لري رول لري لومړی باید حکومت اقدام وکړي لغو وروسته بیا رسنۍ دي چې رسنۍ په عامه پوهاوي کې ډېر مهم رول لري رسنۍ باید کار وکوي علما باید په دغه برخه کې د مسجد او منبرونو له لارې باید کار وکوي په عامه پوهاوي کې بیا موږ یو مسلمان ټولنه یو موږ ټولنه اسلامي ټولنه دغه ټولنه کې باید علما ډېر کار وکوي د اسلام له نظره د سخت درانو کارونو کول باید خلکو ته تشریکی و د خپل ټولنه کې د قانون د حکومت فرهنګ رامنځته کیږي بل مهمه کتله اغاز ونان د دې برخه کې مهم رول درلودای شي
هم خپل دغه د کسان چې په کار کې دوی هم ډیر مهم
دي هم کچیر مثلا
یو څوک کاری تاسو وکي د قفې مردانګي شمشیر می باید ګرف حق خود راز دهن شیر
بله حق وکړل کیږي ګوره حق ورکول کیږي نه کچیر دوی لاړ شي یو ورځ دوه ورځې درې ورځې تر پنځه ورځو پورې دوی کاري تعصب وکړي او کار ته حاضر نه شي. دوی په دې نوم باندې چې په موږ باندې کار تحمیل شوی دی. شپږمه ورځ بادار خپله مجبوري کې چې دوی حقوق ورکړي باید ومني، خو خپله دلته یعنی مشکلات په ټولو اړخونو کې، ستونزې په ټولو اړخونو کې دي. بل یوه وروستۍ خبره چې زه د استاد خبرې ته هغه اشاره کوم، مخکې استاد وویل چې په خوست او ننګرهار ولایتونو کې هغه خلک چې قرضداري دي یا پراوړي دي په دوی باندې د پور په مقابل کې کار کوي. ګوره دلته قانون بیا هم صراحت لري په دې اړه چې د یو چا پراوړي کېدل د ده د ازادۍ سلب لامل نه شي ګرځېدلی. قانون په صراحت سره ویلي دي، خو موږ چې قانون نه تطبیقوو دغه مشکلات چې په ټولنه کې رامنځته کېږي او موږ ورسره مخ یو. که چېرې قانون تطبیق کړو او په سمه توګه باندې تطبیق شي، سمه ده قوانین به تر یو بریده پورې ستونزې ولري، خو موږ تر اوسه پورې قانون تطبیق کړی نه دی، نو څنګه قضاوت کولی شو چې دغه قانون موږ همدغه چې دا ستونزې لري دا قانون موږ نه دی تطبیق کړی. که چېرې موږ قانون تطبیق کړو، د قانون حاکمیت فرهنګ لپاره لار هواره کړو، نو دغه ستونزې به ټولې یو په یو باندې حل کیږي.
ډېره ډېره مننه قدرمن اوریدونکو. له دې سره زموږ د دې اونۍ د ځوان فکر خپرونه هم پای ته رسیږي. له خپلو درنو میلمنو هر یو د حقوقو د پانزیل استاد محمد یعقوب وطن مل د جهان پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د دریم کال محصله خالده معصومی او دغه شان له حقوق پوه ژباړن او لیکوال ښاغلي احسان زیرک له مننه کوو چې په دغه خپرونه کې له موږ سره برخه واخیسته. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې تلیفونونه مو کړل، خپل ښکلي نظرونه مو له موږ سره شریک کړل. تر بلې اونۍ مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خو رسول الله ری
دشنو خالونو رو گدر لټ شو پکابل ہم پہ خبر لٹ شو دیر غل کرو سلو نیخ شو کنا دخا پہ رو د وطن غل لوچو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجو دورنا اب تسمن پورشا سات وجو دورنا اب تسمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سات وجو دورنا اب تسمن پورشا سات وجو دورنا اب تسمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلزوانا اوبی نو لمبے دل تا گل گٹھے تن کی معشوم بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا سات وجہ دور نا اب دشمن پورشا سات وجہ دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا